نو په استانبول کې نن د خبريالانو پوښتنو ته ځواب وایي. نن د افغانستان روغتیایي کارکونکو ویل چې د پولیو یا ګزرن دوه نوې پیښې تشخیص شوې دي. دا مسله ولې دومره جدي ده؟ په دې اړه به د یو ډاکټر لخلې معلومات واوري. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې افغانستان پولیس نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دي ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي که اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړیو د حملې په اړه نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړ. په هغې خبر پاڼه کې چې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه خبره شوې راغلي چې ولسمشر کرزی به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو د کانفرنس په څنډه کې د ترکیې له ولسمشر او د دې هیواد له صدراعظم سره وګوري. د سیکا په کانفرنس کې به د امنیت له اټومي وسلې څخه د استفادې، د مخنیوي او له انرژۍ څخه د سولې ییزې ګټې اخیستنې په اړه خبرې وشي. د سیکا له سرمشریزې د مخه چې سبا ته پیلېږي، د افغانستان، پاکستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې غونډه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې افغانستان پورې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د وروستیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر کلیدي مشران دې ته اړ کړی شوي چې له افغانستان او پاکستان څخه وتښتي. قریشي دغه راز وویل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې په وروستیو کې د پام وړ بدلون راغلی او د افغانستان او پاکستان حکومتونه اوس د مختلفو مسایلو په اړه مخامخ خبرې کوي. قریشي دا څرګندونې په استانبول کې د افغانستان او ترکیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یوې ګډه خبري غونډه کې وکړې. دا درې اړخیزه غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کلونو اختلافاتو د له منځه وړلو په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي چې په سیمه کې شخړې له سوله ییزې لارې پای ته ورسوي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو نن ماسپښین له یوې ډلې ځانوژونکو سره نښته وکړه. د کندهار د والي ویان زلمی ایوبي ازادۍ راډیو ته وویل درې ځانوژونکو چې غوښتل د کندهار هوایي ډګر ته څیرمه د پولیسو روزنیز مرکز ته ننوځي د پولیسو له مقاومت سره مخامخ شول. نوموړي په وینا دوه ځانوژونکو ځانونه والوځول او پاتې یو یې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. چارواکو ویل په دې پیښه کې یوازې درې پولیس ټپیان شوي، خو طالبان د اوولس پولیسو او څلور بهرنیانو د وژل کېدو خبره کوي. چارواکو د طالبانو دا ادعا ردوي. د یو بل خبر له مخې په خوست ښار کې هم نن ماسپښین د ماین په یوې چاودنه کې دوه کسه ټپیان شول. کابل ته نږدې درې ولایتونو والیانو په یوې ګډه غونډه کې د امنیت په ټینګښت او د همغږۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په دې غونډه کې چې په میدان وردګو ولایت کې جوړه شوې وه، د غزنی، لوګر او میدان وردګو ولایتونو والیانو د امنیت د ټینګښت په بیلابیلو لارو چارو او د لویو لارو په خوندیتوب بحثونه وکړل. په دې غونډه کې د نوموړو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو او دغه شان د نړیوالو ځواکونو مسؤلانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن به په څوارلس ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو نوی دور پیل شي. په هغې خبر پاڼه کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خپره شوې راغلي چې د دغه درې ورځني کمپاین په لړ کې به په 158 ولسوالیو کې تر 50 کلونو لاندې نږدې 3 میلیونه ماشومان واکسین شي. په دې کمپاین کې چې شاوخوا 40,000 رضاکاران برخه لري، 1,200,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د وړاندې شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ناروغي موجوده ده چې سک په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو ترمنځ دغې ناروغۍ نه پیښې لیدل شوې دي. د ایران لانجمن اټومي پروګرام نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د هغې غونډې د اجنډا په سر کې ځای ولري چې یوه اونۍ دوام کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې د اجرایه بورډ 15 غړي په داسې حال کې غونډه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د یورانیمو د غني کولو د نه بندولو په خاطر د څلورم ځل بندیزونو لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې مشر یوکیا امانو د اجرایه بورډ غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې ایران له دې ادارې سره همکاري نه کوي. د ادارې تیر اونۍ په یو راپور کې وویل چې ایران د خپل طبي ریاکټور لپاره تقریبا 6 کیلوګرامه په لوړه کچه غني شوی یورانیم تولید کړی دی، خو لویدیځ اندېښنه لري چې دغه یورانیم به د اټومي وسلو په هدف تولید شوی وي. د ویانا په غونډه کې به دغه راز په منځني ختیځ کې د اټومي پروګرامونو په اړه په پراخو مسایلو هم خبرې وشي. د ایران سره میاشت وایي پریکړه کړې چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوي محاصرې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې روانه اونۍ پر مرستو بار دوه کښتۍ غزې ته ولیږي. د ایران د سرې میاشتې د ادارې د نړیوالو چارو مسؤول عبدالرؤف ادیبزاده د ایرنا دولتي خبري آژانس ته وویل چې د مرستندویو کارکوونکو چې له رضاکارانو یې غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو په توګه له دغو کښتیو سره یو ځای شي. د ایران یوه خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک تیاری ښودلی چې غزې ته د مرستو پر بیړیو د اسرائیل د تېرې اونۍ له حملې وروسته د مرستو د کښتیو د مرستو په مرستو بار د دغو کښتیو بدرګه وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل که اسرائیل غزې ته د مرستې پر بیړیو د وروستۍ حملې په اړه چې پکې نه ترکان ووژل شو نړیواله څېړنه ردوي، نو د پوښتنې ځای نشته چې له اسرائیل سره اړیکې بیرته عادي شي. احمد داود اوغلو وویل که اسرائیل دې پیښې په اړه له هغې نړیوالې څېړنې سره مخالفت کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی، نو دا په دې معنا ده چې دوی د پټېدو لپاره یو څه لري. هغه دا خبرې په استانبول کې د سیمه ایزې همکارۍ د سرمشریزې تر څنګ په یوه خبري کنفرانس کې وکړې چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پکې برخه لرله. ترکیه چې د اسلامي هیوادونو په ډله کې د اسرائیل یوازنی متحد دی، غزې ته د مرستو پر کښتیو د مې د 1.5 نیټې د برید پر سر یې له دې هیواد سره اړیکې ډېرې خرابې شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي د امریکا متحده ایالات پر نویو لارو غور کوي چې پر غزې د اسرائیلو د لګول شوي محاصرې له امله په سیمه کې بشري، اقتصادي او امنیتي حالاتو ته ځواب ووایي. دا وروسته تر دې چې اسرائیل یوه اونۍ مخکې غزې ته د مرستو پر کښتیو برید وکړ. جو بایدن د مصر د سره سمندرګي په غاړه د شرم الشیخ په تفریحي ښار کې د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره له کتنې وروسته دا خبرې وکړې. مصر لومړنی عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره د سولې تړون لاسلیک کړی. دا هیواد په سیمه کې د امریکا نږدې متحد بلل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هغه لیک چې نن خپور شوی له آذربایجان سره ژمنه کړې چې واشنگتن به له ارمنستان سره د دې هیواد اختلافاتو ته لومړیتوب ورکړي. آذربایجان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لپاره د ترانزیتي او لویدیځه د انرژي د صادرولو د لارو په برخو کې مهم اهمیت لري. آذربایجان په تیر اپریل میاشت کې پر متحده ایالاتو انتقاد وکړ چې د ناګورنو خرباغ د سیمې پر لانجه کې د ارمنستان اخوانی ولیده. په دغه لیک اوباما آذربایجان ستایلی چې افغانستان ته ځواکونه لیږلي او د ناتو او امریکایي ځواکونو د لوجستیکي اسانتیاو لپاره د هیواد ځمکني او هوایي قلمرونه د دوی په واک کې ورکړی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. اوس هم په امریکایي اقتصادي او سپورټي خبرونو ته
د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په افغانستان کې سرانه عواید ډیر شوي دي او دا په دغه هیواد کې د اقتصادي پرمختګ ښکارندوی کوي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه هیواد کې سرانه عواید 599 امریکایي ډالرو ته لوړ شوي دي، په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې دغه رقم ډیر کم و. سرانه عواید داسې محاسبه کیږي چې ملي عواید د هیواد د نفوسو پر سر تقسیمیږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کابل په بازارونو کې به د نفتي موادو بیې راټیټې شي. په کابل کې د تیرو په بیه کې له تیرو دریو اونیو را په دېخوا په سلو کې 40 زیاتوالی راغلی دی. خو باختر دولتي اژان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د چارواکو له خولې لیکلي چې تر یوې اونۍ پورې به د تیلو بیه بیرته پخوانۍ شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم د تیلو سوداګرو ته درې ورځې وخت ورکړی و چې دغه ستونزه هواره کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په بغلان کې د والیبال سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې روانې وې د حمزه شهید د لیسې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. باختر دولتي اژانس لیکلي چې په دغو سیالیو کې د بغلان ولایت 14 لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوي چې زمان خیل او خاتم الانبیالیسو په ترتیب سره دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. د کندهار ولایت ورزشي امنیت وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ چې د یوې مودې را په دې خوا روانې دي وروستي پړاو ته رسېدلي دي. د کندهار ولایت ورزشي امیر احمد الله ګلالي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی دی. د ښاغلي ګلالي په وینا تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د لوبو پایلې معلومې شي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. افغان ولس مشر چې نن د ترکیې په لور روان شو، هلته به د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکارۍ د رامنځته کولو د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په استانبول کې نن د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ووایه. افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي او جمهور رئیس به د نوو کسانو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي. د نورو مطالبو ترڅنګ دا وایي چې په ننګرهار کې د ګوزن دوه ناروغان تشخیص شوي دي، ولې دا مسله دومره جدي بلل کیږي؟ په دې اړه یو ډاکټر معلومات راکوي. افغان ولسمشر نن د استانبول په لور روان شو. آسیایي مشران په استانبول کې د هغې سر مشریزې د مخه راټول شوي دي چې هدف یې په دې لویې وچې کې د امنیت ټینګښت دی. د سیکا په نامه د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د رامنځته کېدو دا کنفرانس چې شل غړي لري د 1991 لسیزې په وروستیو کې رامنځته شوې دی. تمه ده چې د افغانستان او ایران د ولسمشرانو او د روسیې د صدراعظم په شمول به لږ تر لږه د اتو هیوادونو مشران په دې سر مشریزې کې چې سبا ته پیلېږي برخه واخلي. حمید مومند او په دې اړه نور معلومات.
د ښاغلي کرزي وایان واحد عمر د دوشنبه پورس په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې ولسمشر به د سر مشریزې ته وینا کوي چې تر ډیره بل افغانستان سره د همکارۍ په جلبولو متمرکز وي.
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن متمرکز به همکاري های منطقه.
د وای افغان ولسمشر به د غونډې ته خپل وینا وړاندې کوي چې په سیمه ایزو همکاریو د افغانستان په رول او په هغو امکاناتو به متمرکز وي چې افغانستان آسیایي هیوادونو ته لري. د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د سولې د ملي مشورتي جرګې او د پخلاینې د روان بهیر په اړه به هم ځینې څرګندونې ولري.
وجود خواهد داشت.
ترکیه ته د ولسمشر کرزي له سفر نه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سلمی رسول هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چې د درې ورځو لپاره به دوام کوي انقرې ته رسېدلې ده. د دې غونډې په څنډه کې د بحث یو بل اساسي موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ مسله ده چې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په لیدنه کې پرې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وین احمد ظاهر فقیر له ازادې راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ پنځمه ناسته ده. تمه ده چې د سیکا او یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د باور او همکاریو د سازمان په غونډه کې له اټومي وسلو څخه د استفادې د منع کولو، له انرژي څخه د سالمې ګټې اخیستنې او د دغو هیوادونو ترمنځ د امنیت او همکاریو پورې د تړلو مسلو په اړه خبرې وشي. په داسې حال کې چې چارواکي په داسې غونډو کې د افغان مشرانو د ګډون په اهمیت ټینګار کوي، خو کتونکي به دا انتقاد کوي چې افغان چارواکي له داسې غونډو نه په مؤثره توګه ګټه نشي پورته کولی.
ترکیه ته مو د افغان ولسمشر د سفر په اړه واوریدل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په استانبول کې د ترکیې له بندنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغان او پاکستانی وزیرانو وویل چې د دوی ترمنځ اوس اختلافات حل شوي دي او یو بل سره پوره همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو مشران د پاکستان او افغانستان له خاورې وتلي، خو د افغانستان د بندنیو چارو وزیر دې پوښتنه ته ځواب ونه وایي. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو عملیاتو د طالبانو ځینې مهم مشران مجبور کړي چې د پاکستان او افغانستان له خاورې ووځي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او که په افغانستان کې، وویل چې زما پاکستانی ورور د بهرنیو چارو وزیر د سولې د پروسې کلک ملاتړ وکړ او افغانستان او پاکستان به د دې شخړې د سولیز حل د موندلو لپاره په ګډه کار وکړي. قریشی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ د پای ته رسولو لپاره په استانبول کې د ترکیې د حکومت په ابتکار له درې اړخیزو خبرو وروسته هم دا راسول. له کله چې په پاکستان کې ملکی حکومت واک ته رسېدلی او جمهوري حکومت رامنځته شوی، د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې دراماتیک بدلون راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په استانبول کې د افغانستان او ترکیې له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل طالبان په سوات، ملاکنډ او قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ د ډیرو بریالیو عملیاتو له کبله تشدیدلی دي. د امریکا متحده ایالاتونه انتظار پاسي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د جلال الدین حقانی شبکه او همداراز القاعده مرکزونه لري. تیرونی په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې له کرزي وغوښتل چې له هغو طالبانو سره د سولې لار ومومي چې له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره اړیکې نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان په خپله خاوره کې د هند قوي ډیپلوماتیک حضور په باب پاکستان ته کوم ډاډ ورکړی، وویل اوس وضعیت بدل شوی دی. زموږ سیاسي اړیکې په تیرو دو کلونو کې ښې شوي. اوس له یو بل سره ډېر استخباراتي معلومات شریکوو. نو پر دې اساس اوس حالات یو مخ بدل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاغل قریشي په وینا، افغانستان او پاکستان چې پخوا یې پر یو بل شک درلود، اوس په ډېرو مسایلو کې هم نظر دي او له یو بل سره هماهنګي او همکاري کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغان چارواکي وایي چې دوی د دوو مهمو لوړپوړو چارواکو په استعفا ورکولو خواشینی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د یکشنبه په ورځ وروسته تر هغې د یکشنبه په ورځ وروسته تر هغې له خپلو دندو څخه استعفا ورکړه چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د ولسمشر حامد کرزي ویاند نن وویل چې افغان ولسمشر به د دغو دوو مهمو چوکیو او د کابینې د پاتې غړو د ټاکلو لپاره جدي کار وکړي.
ورسته تر هغه چې د افغان حکومت وو مهمو چارواکو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ خپل دندو استعفا ورکړه، افغان حکومت وایي چې د دوی په استعفا خوشینه دي. دغه دوه چارواکو ځکه خپل دندو استعفا ورکړه چې د دوی په وینا په خپل دندو کې پاتې راغلي. د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان حکومت وو مهم امنیتي چارواکي له لاسه ورکړي او دا یو تشه ده.
مقامات امنیتي ما با پذیرفتن
زموک امنیتی چارواکو د دې ټکی په منلو سره چې په امنیت کې پاتې راغلي، دوی خپل دغه کمزوري ومنله او له دندوی استعفا وکړه. موږ خوشین یو چې دوه مهم امنیتی چارواکي چې د باور وړ او غښتلي کسان هم و له لاسه ورکړه، د افغان حکومت لپاره یو تشه ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح تر استعفا ورکولو وروسته په کابل کې خبري اعلان وویل چې د سولې د ملي مشورتي جرګې په لومړۍ ورځ د وسلوالې حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي چې ولسمشر کرزي ته دا نه منلو وړ نه و او دوی له خپلو دندو استعفا ورکړه. وحید عمر وویل چې دغو دوو کسانو په افغانستان کې د مسؤلیت منلو د فرهنګ بنسټ کښېښوي او دا د افغانانو لپاره یو ښه زیری دی چې مسؤلین خپل مسؤلیت مني. خو نوموړي دا هم وویل چې افغان ولسمشر به د ترکیې تر سفر وروسته د کابینې د پاتې غړو او د دغو دوو امنیتي پوستونو لپاره کسان وټاکي.
چنانچه رئیس جمهور افغانستان سفر باز میکنه،
کله چې افغان ولسمشر له سفر څخه راوګرځي د کابینې د غړو موضوع درکوي. دا چې د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس پوستونه هم خالي دي، دا دواړه د هیواد په امنیت کې ډېر مهم دي. ولسمشر به په دې اړه بیړنی اقدام
وکړي.
دا په افغانستان کې بې ساري قدم بلل کېږي چې دوه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې د پاتې راتلو خبره مني او په همدې دلیل خپلې دندې پرېږدي. سیاسي څېړونکي کله یوې خوا د افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو دغه کار ستایي، بل خوا له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د دغو دوو امنیتي مهمو پوسټونو لپاره داسې کسان وټاکي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو مخنیوی په ښه توګه وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د دوال ورتبه امنیتی چارواکو د استفاده الکترونو په باب افغان سیاسي کتونکو بیلابل نظرونه لري. اسمت سروان په مفصل راپور کې د هغوی نظرونه راخستي.
ځینې کارپوهان باور لري چې د دغو دوو افغان چارواکو استعفا به په افغانستان کې د مسؤلیت منلو دود رامنځته کړي، خو ځینې نور بیا وایي اتمر او صالح د کرزي په حکومت کې دوه فعال چارواکي ول چې د موجودو امنیتي خطرونو په وړاندې لازم مهارت درلود. پاین وخت کې ځینې نور بیا وایي چې د دواړو استعفا د سولې له مشورتي جرګې سره ارتباط نه لري. د سیاسي چارو کارپو امرالله امان وایي د سولې پر مشورتي جرګې تر همدې لوی پیش شوي، خو څوک استعفا ته نه دی مجبور شوی.
در جریان استعفا روز جشن که نگرفته بودن اونجا به شهادت رسیدن، اونجا تعداد زخمی شدن، اما اینجا هم فضل خدا به شهادت نرسیده بودن. این حادثه بزرگتر از این حادثه بودن.
خو اتمر او سال دوارو منلی چه در جرگه پلومری و رزش امنیت نو برابر شوی او په همدی خاطر لخپل و چوکیو استعفا وکره. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له استعفا وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند.
امرالله صالح هم په یوه جلا خبري غونډه کې اتمر ته ورته څرګندونې وکړې، خو په عین وخت کې وویل چې په لسګونو نور کورني او بهرني دلایل او نزاکتونه هم د ده په استعفا کې رول لري. متقاعد جنرال او د پوزي چارو کارپو عبدالواحد طاقت وایي چې د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت د سولې د جرګې لپاره لازم تدابیر نیولي وو.
ولې داسې حالاتو کې هر څه پېښېدای شي ول دوی اقدامات وکړل او کورنۍ چارو وزارت څو ګروپ ونیول او دغه کوم چا چې دا کار کاوه هغوی په خپلو اعمالو باندې موافق هم نه شول.
خو سیاسي کارپوهان وایي شاید اتمر او صالح په استعفا کې نورو عواملو هم لاس لرلی وي. په هغو کسانو کې چې داسې نظر لري یو هم د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نجیب محمود دی.
اینه تانه که تو پست کلیدی خالی میشه هایی که رئیس جمهور کرزی چراغ سبز نشان داده باشه با مخالفین دولت به خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالبان که اگر شما علاقمند باشین میتونین که در پست های نظامی هم
خود کابل پوهنتون یو بل استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی د شاغلیو اتمر او صالح په استعفا کې د نورو احتمالاتو په څنګ کې د مشورتي جرګې پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې د دوی د استعفا اصلي علت له دې مسالې سره ارتباط لري.
استعفا کول یو اخلاق وړي، یو جرأت وړي، خپل مسؤلیت پذیری وړي. زه فکر کوم دا یو معمول امر ده په داسې حالاتو کې کوم ډېر استثنایي حالات نه لري.
که دا خبره لکه څنګه چې اتمر او صالح وایي سمه وي چې دوی په خپل کار کې د پاتې راتلو په خاطر استعفا کړې، دا به لږ تر لږه په تېرو نهو کلونو کې لومړی مورد وي چې د کرزي د حکومت دا دوه چارواکي یې کوي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړنې نه وهي. د یوې شېبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري یې ژغورلی شي. د ګوزڼیا پولیو مسولې ته به لږ وروسته راشو، خو اوس د کندهار ریپورټ لرو. د کندهار امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د ښار ختیځ لور ته د پولیسو پر روزنیز مرکز درو تنو ځانوژونکو وسلوالو نن برید وکړ چې له امله یې درې پولیس ټپیان شول. محمد صادق رښتینی.
په کندهار کې د پولیسو پر روزنیز مرکز باندې د وسلوالو له حملې وروسته په دې پیښه کې د اوشتي مرګ جوبلې په اړه بېلابېلې ادعاوې کېږي. په داسې حال کې چې افغان امنیتي چارواکي په دې پیښه کې یوازې د درو پولیسو ټپي کېدل تاییدوي، خو وسلوال بیا امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ جوبلې د اړولو ادعا کوي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ مرستیال محمد شاه خان پاروکي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دا حمله د درو وسلوالو لخوا سوې وه چې ټولې لمنځه وړل سوې دي. هغه د دې پیښې په اړه د نورو معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
دغه ورونه هلته خارجیان ځای پر ځای دي، ښه د دیوالي کې یوه چاري ځای منتظر کړي دي، دوه نفر نور داخل شوي وو، دوه نور وو، هغه هم ځانونه منتظر کړي چې داخل شوي، ځانونه منتظر کړي دي. هغه
که څه هم ښاغلي فاروقي په دې پیښه کې د وژل شوو وسلوالو د هویت او د اوشتي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو هم د کندهار د ولایت مقام او هم د کورنیو چارو وزارت د جلا جلا اعلامیو په خپرولو سره په دې پیښه کې د درو پولیسو ټپي کېدل تایید کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي چې دا حمله د دوی د څلورو کسانو لخوا سوې ده. د دې ډلې یو ویان کاري سپ احمدي رسنیو ته ویلي چې په دې حمله کې دوی څوارلس کورني او څلور بهرني پوځیان وژلې دي، خو چارواکو د دوی دا ادعا رد کړې ده. له بل لوري تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې په دې پیښه کې عامو خلکو ته هم کومه مرګ ژوبله اوښتې او که څنګه. وسلوالو طالبانو د هیواد په جنوب کې او په تېره بیا په کندهار کې خپلو حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې ټاکل سوي افغان او نړیوال ځواکونه په روانه میاشت کې په دغه ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د کتونکو په وینا وسلوال هڅه کوي چې دا ډول حملو په ترسره کولو سره د امنیتي چارواکو تمرکز له دغو عملیاتو واړوي.
په ننګرهار کې د ګوزړنیا پولیو د ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د خبره نن روغتیایي کارکوونکو د ګوزړنیا پولیو پر ضد د کمپاین په لړ کې وکړه. له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال د دې مسلې په باب معلومات راکوي.
د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وویل له پنځو کلونو نه کم عمره تر اوسه زرو تنو زیاتو ماشومانو ته تقریبا د پنځو زرو تنو رضاکارانو لخوا د ګوزڼ د واکسین تطبیق پیل شو. د عامې روغتیا رئیس وویل د ګوزڼ په یوې مخکینۍ پیښې پسې دا د یوه بله پیښه هم په ننګرهار کې تثبیت شوې. ده وویل:
په تاسف سره بیا هم وایم چې سره زموږ د دغې فعالیتونو د جناب والي صاحب او زموږ د ټولو همکارانو په مرستې سره سره بیا یو ځل په ننګرهار په ګولایي د شینوارو کې یو پیخه مثبت شوه چې دا زمنګ ټول د پاره د خواشینه او خفغان خبره ده. خدام ویل شم چې زمنګ اکثره پیخه د ننګرهار نه منشه نه لري، بلکې زیاتره د کرخه د اغاړه نه منتر است.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د سوتن او ماشومان په خلکې د واکسین د تسولو په وخت په دی اړه لمرسوندوی موسسونه مننه وکړه. وی ویل
زاول د ټولو هغو دوستانو چې د نړۍ له خوا څخه امریکا د جاپان او کډور ممالک دي چې د پولیو د واکسین د پاره د کومه کومره سره کړی دی، او بیا د هغو دوستانو چې د ملل متحد د دبلیو ایچ او او نور دوستانو د غوڅ یو جان شکر کوم، او بیا په خاص ډول د ننګرهار د هغو ولسونو څخه چې په خپله رضاکارانه ډول باندې د موږ د مشرکي زون او د خپله د ننګرهار د ولایت ماشومانو سره کومک او د خلکو سره کومک د غوڅ شکر کوم.
د ننګرهار سیاحت احمد ګوزن د پیښو علت له پیښور نه افغانستان ته د راتلونکو کډوالو له کبله ښیي. خو خلک وایي عام روغتیا باید په جدیت سره د دغسې پیښو مخه ونیسي. خو د عامې روغتیا چارواکي وایي په تورخم کې د واکسینو یو مرکز په دې وروستیو کې پرانیستی، او هیله ده چې دا پیښې کنټرول شي.
خبره ده چې ولې دا دوه مثبتې پیښې دومره د اهمیت وړ دي، او ولې روغتیایي کارکوونکي په دې باندې ټینګار کوي چې باید هیڅ مثبته پیښه په یوې سیمې کې نه وي. ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني څخه دا وسره سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه معلومات راکوي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ښه راغلئ.
فرید جان السلام علیکم. زه محترم اوریدونکو ته وایم دا دوه پیښې چې تثبیت شوي دي، د دې معنا دا ده چې په یو کس باندې نوي کسان نور اخته دي، یعنی دوه کسان چې شي یو سل اتیا کسان نور پرې اخته دي. منتها د هغوی ناروغي تر اوسه معلومه شوې نه ده. 15% کې پولیو ناروغي یا د ماشومان ګذر ناروغي ښه کېږي، خو 15 پکې نیسي. یعنی دا ناروغي چې ده یو تېرېدونکې ناروغي ده. نو داسې سړی باید فکر وکړي چې نوي کسه چې اخته دي دا په ډېر لنډ وخت کې کېدی شي نور کسان هم پرې اخته شي.
نو دغه واکسین چې کیږي فرضاً که دغه روغتیایي کارکوونکي وایي چې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته خامخا باید واکسین وشي، اوس که ټول خلک دا واکسین وکړي نو بیا به په یعنی چاپیریال کې به د دې ناروغي عامل نه وي که څنګه؟
فرید جان، دغه ناروغي داسې ده چې دغه یو وایروس نه چې بلکې درې مختلف وایروسونه دي. که یو څوک یو ځل نیولی وي دا معنا نه لري چې ټول عمر دپاره ترېنه بچ شو، کېدای شي چې هغه غټوالي عمر کې بیا یې ونیسي. نو واکسین چې دی په دې واکسین کې درې واړه وایروسونه موجود دي. که چېرته یو څوک واکسین شي په تېره بیا ماشومالۍ عمر کې، نو دا به د درې واړو وایروسونو نه بچ شي او ټول عمر به د ماشومانو ګذر نه خلاص شي.
خا یعنی واکسین یوازینۍ لاره ده چې کېدای شي ماشومان د ګذرن یا دغه فلج نه بچ کاندي.
او بل دا چې اروپا کې د 18 کاله مخکې جرمني کې یوازې دوه کسان دلته پرې اخته شي وو، هغه هم د بلج نه راغلي وو. او د 2002 کال یعنی 8 کاله کېږي چې WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې اروپا کې بالکل ګذر نشته، خو بیا هم اروپایان د ګذرنو واکسین جبري ډول باندې ټول انسانانو ته کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني څخه. افغانستان یو د هغو ګوتو په شمار هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال روغتیایي سازمان یا دبلیو ایچ او په وینا لا هم د ګذرن پیښې پکې شته او دغه ناروغي په کامله توګه محو شوې نه ده. روغتیایي کارکوونکي لکه څنګه چې ډاکټر اکرم ملکزی ویل تاکید کوي چې باید ټولو هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي خامخا ورته واکسین وشي. نو هر کورنۍ کولی شي چې دا اوس د واکسین کمپاین روان دی، البته د پولیو زد کولی شي چې خپل ماشومان بوزي واکسین ورته وکړي او د دې مصیبت ځان ټولنه او ټوله دنیا خلاص کړي.
د خشونت میراث
دلته پلار سالاري ده او په مقابل د حضور په ډیر بد بدلیه کمله
زیبه هلم تکاول ما ته پکې را پسره اخیستې تمانچه را پسره اخیستې دغه شپه کاله د دل الله سره ما دې وسپنه نیو چچلې.
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې ما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم سره هم نه کی
شاگرد یو در درس یادونه لري، هم وحی او هم خول خلی کې ورکی دا سبلی هم خلی کې ورکی.
د خوشونت میراث ډیر زر له آزادۍ رادیو څخه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو په منځنۍ صفه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی له بلاک غزونو سره، ډیر خوشحال دی هیله منیم چې تاسو ډیر مطالب راغون کړی. خیر اغلی سټډیو ته
تشکر از شما. به نام خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. حال ما و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. همین موضوع را با دیدار وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول در صدر گزارش های خبری ما داریم. سایر مطالب خبری را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان جهت اشتراک در کنفرانس سیکا امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. دیروز یک طیاره نیروهای ائتلاف در ولایت ننگرهار سقوط کرد و مسئله برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران از جمله موضوعات عمده مورد بحث اجلاس اداره نظارت پروگرام هسته‌ای سازمان ملل متحد می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر اشتراک در اجلاس سیکا یا سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی امروز کابل را به قصد ترکیه ترک کرد. طبق اعلامیه مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در حاشیه این کنفرانس با رئیس جمهور و صدراعظم ترکیه نیز ملاقات خواهد کرد. در اجلاس سازمان سیکا مسائل امنیتی، جلوگیری استفاده از سلاح هسته‌ای و استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای بحث می شود. در همین حال وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در مورد تقویت روابط و همکاری میان کابل و اسلام آباد بحث کردند. در نتیجه برخوردها میان پلیس و مخالفین مسلح، هین خونسازی یک مهم در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا دو طالب مسلح کشته و مقدار سلاح و مهمات به دست آمده است. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان، مقدار از سلاح و مهمات از ولایت لغمان، میدان وردک، سرپل و قندهار نیز کشف و خونساز شده است. در اعلامیه همچنین آمده است که روز گذشته دو تن از مخالفین مسلح دولت، هین جاسازی یک مهم در ولایت زابل کشته شدند. چاشت دیروز یک طیاره نیروهای ائتلاف در ولایت ننگرهار سقوط کرد. دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت این طیاره در منطقه میملی ولسوالی خوگونی ولایت ننگرهار سقوط کرده و شاید عامل آن عوارض تکنیکی باشد. حماد زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این طیاره را افراد آنها توسط فیر سقوط کرد داده و سرنشینان آنها تلف شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است از گروه‌های مخالف دولت افغانستان خواسته است تا به کار خبرنگاران در این کشور احترام گذاشته و در عین حال خبرنگاران را که اختطاف کردن رها سازند. یک آیت این سازمان که به تازگی از افغانستان دیدار کرده و با مقامات افغان و خبرنگاران در این کشور صحبت‌های را انجام داده است میگوید که امایت های بیشتری از خبرنگاران در این کشور صورت گیرد و همچنین افزود به فیصله های جرگه مشورتی صلح که خوان رهایی زندانیان است توجه صورت گیرد. این سازمان گفته است که خبرنگاران سرباز و یا اجیر نیستند بلکه افراد آزادی هستند که برای مردم اطلاعات را میرسانند. در این اواخر دو خبرنگار فرانسوی در افغانستان اختطاف شده است. اما گفته می شود که از سال گذشته میلادی تا اکنون 15 خبرنگار افغان و خارجی در این کشور ربوده شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید امروز یک دور جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو در 14 ولایت این کشور آغاز گردید. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان، در جریان این کمپاین 3 روزه حدود 3 میلیون اطفال زیر سن 5 سال در 158 ولسوالی واقع در 14 ولایت واکسن پولیو تطبیق خواهد شد. این برنامه به مصرف بیشتر از 1.2 میلیون دلار آمریکایی توسط 20,000 رضاکار اجرا می شود. بر اساس ارقامی که ارائه گردیده است، مرض پولیو یا فلج در افغانستان هنوز هم وجود دارد و امسال 9 واقعه تازه این مرض عمدتاً در ولایت جنوبی و سرحدی این کشور ثبت شده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. رادیو آزادی شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان امروز گفت عملیات نظامی آن کشور در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان سبب شده تا تعداد از رهبران عمده طالبان از افغانستان و پاکستان فرار کنند. قریشی همچنین گفت در این اواخر تغییرات سریع در روابط بین افغانستان و پاکستان رونما شده است و حکومت‌های دو کشور بسیاری از مسائل را از یک دیدگاه می‌بینند. قریشی این موضوع را در کنفرانس مشترک مطبوعاتی با امتای افغان و ترکیه خود بیان کرد و این سخنان را بعد از ملاقات با وزرای خارجه افغانستان و ترکیه ابراز نمود. هدف ملاقات وزرای سه کشور برطرف کردن سالها بی‌اعتمادی بین کابل و اسلام آباد میباشد. در همین حال زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان گفت دو کشور با هم یک جا کار میکنند تا راه‌های صلح‌آمیز را به خاطر حل خشونت‌ها در منطقه به دست آید. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت در صورتی که اسرائیل تحقیقات بین‌المللی را به خاطر عمله نیروهای آن کشور بالای کشتی که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌داد رد کند، عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و ترکیه مورد بحث قرار نخواهد گرفت. احمد داوود اوغلو گفته است در صورتی که اسرائیل تقاضای بن کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد را مبنی بر تحقیقات بین‌المللی در این مورد رد کند، این بدان معناست که آن کشور می‌خواهد چیزی را پنهان کند. اوغلو این سخنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی در حالی که وزرای خارجه افغانستان و پاکستان نیز حضور داشتند در آشه اجلاس سیکا بیان کرد. ترکیه یگانه کشور اسلامی است که متحد اسرائیل میباشد، ولی بعد از عمله نیروهای اسرائیلی بالای کشتی کمک‌های بشری برای غزه روابط بین دو کشور به صورت جدی صدمه دیده است. مسئله برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران از جمله موضوعات عمده مورد بحث اجلاس اداره نظارت از پروگرام هسته‌ای سازمان ملل متحد میباشد. اجلاس این اداره امروز در ویانا برگزار می‌گردد و برای یک هفته ادامه پیدا می‌کند. جلسه این اداره در حال برگزار می‌گردد که شورای امنیت سازمان ملل متحد آمادگی برای اقدامات جزایی علیه ایران دارد. این اقدامات به خاطر صورت خواهد گرفت که ایران فعالیت‌های اساس هسته‌ای خود را متوقف نساخته است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته گذشته گزارش جدیدی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران به نشر رساند و گفته است که ایران حدود 6 کیلوگرم یورانیم غنی شده را با مقیاس بالا تولید کرده است. ظاهرا این یورانیم به خاطر استفاده در ریاکتورهای تحقیقات طبی تولید شده است. ولی کشورهای غربی اعتراض دارند که از یورانیم غنی شده در ساختن سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. سازمان ملل متحد قبلا از ایران خواسته بود تا فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را متوقف سازد. اجلاس ویانا در مورد سایر مسائل در رابطه با پروگرام‌های هسته‌ای در شرق میانه بحث خواهد کرد. اداره سرمیاشت ایران میگوید آن اداره پلان دارد تا آخر هفته جاری دو کشتی عامل کمک‌های بشری را به غزه بفرستد و معاصره‌ای که بالای فلسطینی‌ها تحمیل شده بشکند. عبدالرؤوف ادیب‌زاده رئیس امور بین‌المللی جمعیت اعلال عمل ایران با آژانس خبری ایرنا گفته است که این اداره قبلا از رضاکاران خواسته است تا به خاطر کارکنان امدادرسانی فعالیت نمایند و این کشتی‌ها را امرایی کنند. به نوشته آژانس خبری دولتی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار آمادگی کردند تا کشتی‌های کمک رسانی را به غزه امرایی کنند. هفته گذشته نیروهای اسرائیلی بالای کشتی‌هایی که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌داد، حمله‌ور شدند که در نتیجه آن 9 تن از طرفداران فلسطینی‌ها کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ملاقات کرد. بایدن به روز یکشنبه به شرم الشیخ رسید. مقامات ارشد امنیتی قصر سفید وی را در این سفر امرایی میکنند. این ملاقات در حال صورت میگیرد که نیروهای بحری اسرائیل متحد آمریکا هفته گذشته بالای کشتی که کمک‌های بشری را به غزه انتقال میداد حمله کرد و در نتیجه آن 9 تن کشته شدند. مصر که زمان رابط بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بود نقش خود را به حیث میانجی کمتر تلقی میکند، ولی متحد عمده آمریکا در منطقه به حساب میآید. فیض الله قرداش اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را ارائه میکند.
مقامات در افغانستان بانک میگویند که عاید سرانه در افغانستان افزایش یافته و این مسئله نشان میدهد که رشد اقتصادی در کشور به وجود آمده است. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک امروز در کابل به خبرنگاران گفت که عاید سرانه در این کشور به $599 آمریکایی بلند رفته است. این در حالی است که در سالهای گذشته این رقم به مراتب کمتر بود. عاید سرانه طوری محاسبه می شود که عواید ملی این کشور بالای تعداد نفوس کشور تقسیم می شود. به دنبال افزایش بی سابقه قیمت تیل در بازارهای کابل، اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان خبر داده است که قیمت مواد نفتی به زودی کاهش می یابد. قیمت تیل در بازارهای کابل ظرف کمتر از 3 هفته گذشته بیشتر از 20% افزایش یافته است. اما خبرگزاری باختر به نقل از اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گزارش داده است که تا یک هفته دیگر با آغاز دور جدید از واردات تیل از ازبکستان قیمت تیل به حالت اولی برخواهد گشت. وزارت تجارت افغانستان نیز 3 روز به تاجران وارد کننده تیل فرصت داده بود تا این مشکل را حل کنند، در غیر آن اقدامات جدی خواهد داشت. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های والیبال در ولایت بغلان که از یک ماه به این طرف را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم لیسه حمزه شهید به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این مسابقات 16 تیم از لیسه های ولایت بغلان اشتراک کرده بودند. گفته شده است که تیم های لیسه های زمانخیل و خاتم الانبیا به ترتیب در این مسابقات مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. آمریت ورزشی ولایت قندهار می گوید که رقابت های فوتبال در این ولایت که از چندی به این طرف آغاز گردیده است به مرحله نهایی خود نزدیک می شود. احمد الله گلاله آمر ورزشی ولایت قندهار گفته است که در این مسابقات 14 تیم حضور یافتند که تا کنون بازی های جدی میان تیم های اشتراک کننده صورت گرفته و انتظار می رود تا 2 روز دیگر نتایج این مسابقات روشن شود.
باز هم خوش آمدید. 6:40 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور:
دیدگاه رئیس جمهور گفتم که این دو شخص از شخصیت های برجسته از این کشور هستند، هم از نقطه نظر سیاسی هم نظامی، و امیدوار هستیم که اینا از راه‌های دیگه بتوانند مستر خدمت شوند.
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان امروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یکدیگر همکاری اما جانبه دارند. رئیس جمهور کرزی امروز به ترکیه میرسد تا در اجلاس منطقه‌ای سیکا شرکت کند. ریاست جمهوری افغانستان یک هیئت از ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را موظف ساخته تا دوسیه‌های زندانیان را که بر اساس گزارش‌های نادرست و اتهامات غلط در حبس به سر می‌برند بررسی کند. در این مورد صحبت داریم با معین وزارت عدلیه. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برنامه‌هایی را به هدف کاهش هرچه بیشتر سطح جرایم در کشور روی دست دارد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید دو مقام امنیتی افغان به خاطر رخدادهای امنیتی که به روز چهارشنبه 12 جوزا در هنگام برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح رخ داد از مقامهایشان استعفا دادند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت حامد کرزی به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. در این حال تحلیلگران این دو مقام ارشد امنیتی را برای افغانستان با اهمیت عنوان میکنند. جزئیات بیشتر در این مورد را فوزیه احسان از کابل گزارش میدهد.
به دنبال استعفای دو مقام امنیتی افغان، محمد حنیف اتمر و امرالله صالح از پست‌های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که حامد کرزی برای تعیین افراد دیگری در این پست‌ها اقدام فوری خواهد کرد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در این مورد به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری چنین گفت:
حالی استجالیت معرفی اعضای کابینه را رئیس جمهور درک میکنه، با ای که حالی پست وزارت داخلی افغانستان هم خالی است و پست ریاست عمومی امنیت ملی هم خالی است که دو پست فوق العاده مهم هستند در تامین امنیت در افغانستان، رئیس جمهور اقدام عاجل به ارتباط خواهد کرد. دیدگاه رئیس جمهور گفتم که این دو شخص از شخصیت های برجسته از این کشور هستند، هم از نقطه نظر سیاسی هم نظامی، و امیدوار هستیم که اینا از راه های دیگه بتوانند مستر خدمت شوند.
امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان و محمد حنیف اتمر وزیر داخله به روز یکشنبه استعفا دادند. وحید عمر میگوید این دو مقام به خاطر کوتاهی در تامین امنیت جرگه مشورتی صلح که به روز چهارشنبه 12 جوزا دایر شد استعفا دادند. با اینکه مقامات از تدابیر شدید امنیتی خبر داده بودند، اما پرتاب 2 راکت بالای خیمه لوی جرگه در روز برگزاری جرگه صلح و درگیری مسلحانه مخالفین با نیروهای امنیتی در نزدیکی محل نگرانی شدید را به بار آورده بود. با اینکه مقامات ریاست جمهوری استعفای امرالله صالح و محمد حنیف اتمر را تأسف بار خواندند، اما میگویند این اقدام آنان از مسئولیت پذیری ایشان ناشی شده است.
فرهنگی که دو مسئولیت پذیری، فرهنگ مسئولیت پذیری در افغانستان اینا بنیان گذاشتن و فکر میکنیم که افغانستان، دموکراسی افغانستان و نظام افغانستان به سوی یک فرهنگ مسئولیت پذیری و یک فرهنگی که دو اعضای از این حکومت، اعضای از این نظام شامت از این داشته باشن که مسئولیت پذیر باشن، یک خبر خوش و یک خبر نیک مردم افغانستان است.
قبل از این نیز تهدیدات امنیتی در چندین مراسم ویژه در کابل و برخی از ولایات رخ داده است، اما این نخستین بار است که دو تن از مقامات بلندپایه حکومت به خاطر کوتاهی در وظیفه استعفا دادند. در حال حاضر مسئولیت سرپرستی وزارت داخله افغانستان به جنرال منیر منگل معینه وزارت داخله سپرده شده و همچنان انجینیر ابراهیم سپینزاده نیز به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی توظیف گردیده است.
از اظهارات سخنگوی رئیس جمهور کرزی شنیدید که دلیل استعفای دو مقام ارشد امنیتی را عدم رسیدگی به امنیت جرگه ملی مشورتی صلح عنوان کردند. با گفته وحید عمر، حامد کرزی به زودی افراد دیگر را برای احراز کرسی های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی معرفی خواهد کرد. در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که برکناری این دوتن کاملا یک موضوع داخلی افغانستان است. با گفته او وزرای بازرفیت در کابینه وجود دارند و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور کرزی افراد را در این مقام تعیین کند که معادل همین افراد باشند. ایالات متحده آمریکا پیش از این محمد حنیف اتمر و امرالله صالح را افراد کاردان و شایسته در کابینه رئیس جمهور کرزی خوانده بود. در این حال برخی از کارشناسان به این باورند که برکناری این دو مقام از پست‌هایشان فرهنگ مسئولیت پذیری را در افغانستان رایج خواهد ساخت، در حالی که تعداد دیگر فکر می‌کنند اتمر و صالح دو تن از چهره‌های بسیار فعال در حکومت افغانستان بودند که از امکانات لازم برای مهار کردن تهدیدهای موجود امنیتی برخوردار نبودند. در این حال برخی ها این دو تن را مانع در سر راه تلاش‌های رئیس جمهور کرزی در پروسه صلح با مخالفین مسلح دولت می‌دانند. ظاهراً هر دو مقام بنابر عدم رسیدگی در تأمین امنیت جرگه ملی مشورتی صلح از مقام‌هایشان استعفا دادند، اما هنوز هم روی برکناری آقای اتمر و آقای صالح سوالات زیاد وجود دارد. در حال حاضر جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله به عنوان سرپرست این وزارت و همچنان انجینیر ابراهیم سپینزاده به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان توظیف شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزرای خارجه افغانستان و پاکستان امروز در استانبول گفتند که اختلافات میان دو طرف حل شده و با یک دیگر همکاری همجانبه دارند. دکتر زلمه رسول و شاه محمود قریشی پس از ملاقات با همتای ترکیشان در یک کنفرانس خبری مشترک به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند. وزیر خارجه پاکستان گفت رهبران طالبان از خاک این کشور و افغانستان خارج شدند، اما وزیر خارجه افغانستان به این پرسش پاسخ نگفت. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز دوشنبه گفت عملیات نیروهای پاکستانی علیه طالبان در مناطق قبایلی برخی از رهبران طالبان را مجبور ساخته است که از خاک پاکستان و افغانستان خارج شوند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این پرسش که رهبران طالبان در پاکستان به سر می‌برند یا افغانستان، گفت وزیر خارجه پاکستان از پروسه صلح شدیداً حمایت کرده و افغانستان و پاکستان برای حل صلح‌آمیز این نزاع تلاش می‌کنند. ترکیه این جلسه سه جانبه را به هدف پایان دادن به بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان در استانبول مرکز این کشور برگزار کرده است. قریشی گفت از زمانی که در پاکستان حکومت ملکی به قدرت رسیده در روابط میان افغانستان و پاکستان تغییر دراماتیک به میان آمده است. وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری مشترک با وزرای خارجه افغانستان و ترکیه گفت طالبان در اثر عملیات موافقانه اردو از سوات، مالکند و مناطق قبایلی به فرار مجبور شدند. ایالات متحده آمریکا در انتظار است که پاکستان عملیات مشابه به وزیرستان جنوبی را در وزیرستان شمالی نیز برا بیندازد. گفته می شود که این منطقه محل مراکز شبکه‌های جلال الدین حقانی و القاعده می باشد. در پاسخ به این پرسش که آیا افغانستان در ارتباط با حضور قوی دیپلماتیک هند در این کشور به پاکستان کدام اطمینان داده است، زلمه رسول گفت در حال حاضر وضعیت تغییر کرده است. به گفته وی روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان تا دو سال گذشته تغییر کرده و هر دو جانب اطلاعات استخباراتی کافی را با هم شریک می‌سازند و گفت در حال حاضر وضعیت کاملاً دگرگون شده است. وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان و پاکستان که در گذشته بر یکدیگر شک داشتند، حال روی اکثر مسائل هم نظر هستند و با همدیگر هم آهنگی و همکاری دارند.
از دیدار وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در ترکیه شنیدید. آنها در حاشیه اجلاس سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی با هم دیدار کردند. رئیس جمهور کرزی نیز به منظور شرکت در این اجلاس که قرار است فردا در ترکیه برگزار شود، امروز به استانبول میرسد. قرار است آقای کرزی در حاشیه این کنفرانس با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه نیز دیدار کند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
همکاری در زمینه تامین امنیت و تقویت همکاری‌ها میان کشورهای آسیایی از اهداف عمده است که سازمان ایجاد اعتماد و همکاری بین کشورهای آسیایی یا سیکا در سومین کنفرانس خود مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. رئیس جمهور افغانستان نیز برای اشتراک در این اجلاس و همچنان دیدار با مقامات ترکی و برخی از سران کشورهای اشتراک کننده به ترکیه سفر کرده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور کرزی در این اجلاس سخنرانی میکند که بیشتر به مسئله جلب همکاری ها برای افغانستان متمرکز خواهد بود.
رئیس جمهور سخنرانی خواهد داشتن، متمرکز به همکاری های منطقوی است، متمرکز به نقش افغانستان به صفت یک کشور در قلب آسیا است، متمرکز به امکانات و فرصت هایی که افغانستان بر آسیا در افغانستان وجود داره به ارتباط از او خواهد بود و طبیعی است که تذکر به جرگه ملی مشورتی صلح و برنامه صلح و مذاکره به ارتباط هم تذکرات وجود خواهد داشت.
قرار است در اجلاس سیکا یا سازمان ایجاد اعتماد و همکاری میان کشورهای آسیایی در مورد منع استفاده از اسلحه اتمی، استفاده اصولی از انرژی و سایر مسائل وابسته به امنیت و همکاری بین کشورهای آسیایی بحث صورت گیرد. اما با آنکه مقامات افغان از مؤثریت اشتراک رهبران افغان در چنین مجالس سخن میزنند، کارشناسان در افغانستان مقامات را مورد انتقاد قرار میدهند که از چنین کنفرانس ها و سازمان های استفاده مؤثر کردن نمیتوانند و بار مشکلات افغانستان نیز روز به روز بیشتر میشود. رادیو آزادی
6:51 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان یکی از ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان را موظف ساخته تا دوسیه های زندانیان را که گفته می شود بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس به سر می برند بررسی کند. اما روش بررسی دوسیه های زندانیان مخالفین مسلح چگونه خواهد بود؟ هیئت موظف شده سوی رئیس جمهور کرزی چه وقت کارش را در این خصوص آغاز خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در مورد با قاسم هاشم زئی معین وزارت عدلیه صحبت را انجام داده.
تعداد مجموع زندانیان جنایی و غیر جنایی و کسایی که مخالف قانون داخلی و خارجی افغانستان اقدامات کردند و مجموعا به 14,000 نفر میرسند. یک اقلیت از اینا کسایی است که وابسته به مخالفین دولت هستند. این فرمان اشاره میکنه به یکی به صورت عام میگویند که در خود همین مصوبه به صورت عام آمده که هر بندی که بدون دلیل در مابین محابس است، اونا باید است که این کمیته ببینه و صلاحیت رایی اجرا داره. و به صورت خواستم در قسمت دوم از این فرمان گفته او کسایی که او افراد وابسته به مخالفین دولت که بدون موجودیت دلایل و اسناد در اینجا هست.
همونطور که شما گفتین جرگه مشورتی صلح در کابل پیشنهاد کرد که به رسم حسن نیت زندانیان مخالفان مسلح از بند رها شوند، اما قید بله؟ گذاشت کسانی که بر اساس گزارش‌های نادرست و اتهامات ثابت نشده زندانی شدند اونا رها شوند. حالا شما یعنی امنیتی که موظف شده است سوی رئیس جمهور چگونه ثابت می‌سازه که کی بر اساس گزارش درست گرفته شده و چه کسی بر اساس گزارش نادرست؟ یعنی این روش کاری چگونه است؟
خب این به تعلق به خود کمیسیون داره که چه رقم روش کاری خود تعیین میکنن. آیا اینا همین دوسیه‌های تکمیل شده سارانمال هم پیش خود میخواین و یا ادعاهای بعضی کسایی را که خودشان ادعا کردن توسط پایوازهای خود که اتهامات علیه ما نیست ما در محبس هستیم او را میبینن؟ اگر بر اساس دوسیه‌های تکمیل شده سارانوالی را ببینن پیش از اینکه به محکمه را یا در محکمه رفته یا مالدار وقتی به محکمه بره محکمه خود دلایل کافی نبود رایش میکنه، اگر بود اون خودشانش حبس تعمیل میکنه.
چقدر شما جناب هاشم زئی مطمئن هستین که در اجرای این بررسی ها اصل عدالت رعایت شود؟
قانون اجرای جزایی موقت ما در قسمت تطبیق عدالت خوب لحاظ رسه. مثلا دفتر سید که پولیس نمیتونه که از 72 ساعت یک متهم بیشتر در پیش خود نگاه کنه مگر اینکه دلایل قوی داشته و دلایل قوی که داشت بعد از 72 ساعت روانش کنه به سارانوالی. سارانوالی دو هفته داره. در دو هفته باید دوسیه را تکمیل بکنه و محکمه روان بکنه با دلایل قوی. اگر دلایل قوی نبود رهایش کنه.
اما شما در جریان هستین که یک تعداد از این افراد توسط خارجی ها دستگیر شدن، نه توسط مقامات امنیتی افغان.
پیشتر از اینا خود بود که یک مقرره در استر محکمه امریکا موجود بود که کسی که از میدان جنگ گرفته میشه میتونه در بازداشتگاه نگاه شود تا وقتی که مقاومت خاتمه پیدا بکنه. اما ما این فرمول نداریم در افغانستان. ما چی فرمول داریم؟ به خاطر فرمول عزیز داریم که ولو کسی که از میدان جنگ گرفته شده باشه یا غیر از او یا جانی باشه یا مخالف دولت باشه، اما مقررات قانون جزایی بالا از این تطبیق میشه. یعنی به اساس این تفاهمنامه امروز خارجه امضا شد که برادر موضوعات ادیب و قضایی شده مرحله اول برای ما بسپارن که ما شروع بکنیم به محاکمه از این مردم به اساس تطبیق قوانین خود ما.
محمد قاسم هاشم زئی، معین وزارت عدلیه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است تا یک هیئت از ارگانهای عدلی و قضایی دوسیه های زندانیان را که بر اساس گزارش های نادرست و اتهامات غلط در حبس بسر میبرند بررسی کند. تا اکنون روشن نیست که آیا این بررسی ها در مورد محبوسین در زندان های تحت اداره نیروهای بین المللی هم صورت میگیرد یا خیر. در این حال ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش ها به هدف کاهش هرچی بیشتر سطح جرایم در کشور شدت یافته. رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله بعد از جشن امروز در کابل ضمن دادن توضیحات در رابطه با دستاوردهای این ریاست، همچنان از اجرا و گسترش برنامه تثبیت هویت مجرمین و افراد پلیس در افغانستان نیز سخن گفت. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش ها به منظور کاهش جرایم و تثبیت هویت مجرمین در افغانستان، برنامه های تازه از سوی وزارت داخله افغانستان روی دست گرفته شده است. دگر جنرال مرزا محمد یارمن، رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان، در یک نشست خبری بعد از ظهر روز دوشنبه در کابل گفت تلاش ها برای گسترش تطبیق برنامه بایومتریک یا تثبیت هویت افراد در کشور ادامه دارد. آقای یارمن اجرای این برنامه را در کاهش جرایم و تامین امنیت در افغانستان با اهمیت خواند.
این مسئله بایومتریک شخص و مظاهر جرمی را در وجود خود شخص تثبیت کرده میتونه. این برنامه را ما در سطح زندانی ها گسترش دادیم که از زندانی ها هم تثبیت هویت میکنیم و به میشه که اردوی ملی افغانستان تثبیت هویت میشه، بالاخره امنیت ملی به میشکل در مجموع دولت و بالاخره به اتباع. و ما این برنامه را به سطح 13 بندر و به سطح 5 میدان هوایی کشور هم انتقال میدیم تا یکی به شکل استاندارد که در تمام دنیا وقتی امنیت تجربه شده توسط امی روش صورت گرفته.
آقای یارمن علاوه کرد که تاکنون حدود 60,000 افراد پلیس و کمتر از 10,000 تن از محبوسین زندان پلچرخی کابل تثبیت هویت شدند. رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله افغانستان همچنان گفت این ریاست در ماه جاری شمسی دستاوردهای زیادی در قسمت جلوگیری از تحرکات مخالفین و بازداشت مسنونین داشته و با تازگی 5 تن از افراد به اتهام دست داشتن در رویدادهای مختلف گرفتار شدند. این اشخاص به خبرنگاران نیز نشان داده شدند. یکی از آنان به اتهام دست داشتن در چند واقعه ماین‌گذاری و کشتار پلیس و علمای دینی در ولایت لوگر و یک تن دیگر به جرم قتل بازداشت گردیدند. آقای یارمند افزود که سطح جرایم در دو ماه اول امسال نسبت به دو ماه نخست سال قبل در افغانستان کاهش را نشان می‌دهد.
سطح جرایم لله الحمد در تناسب سال گذشته کاهش نشان میده. البته جرایم جنایی در سال 89 ما در مجموع 604 واقعه داریم که 314 واقعه کشف شده و همچنان 290 واقعه تحت کشف و تحت کار ما قرار داره که به اداره سرانمولی روان بکنیم و تعداد 53 نفر مظنون تحت تعقیب است. قاتل 113 نفر، دریافت جسد 12، رهزنی 7 واقعه، سرقت 38 و سرقت مسلحانه 4، 16 نفر اختطافچی را ما دستگیر کردیم. قاچاق مواد مخدر 14 واقعه و فرار محبوس هم 1 واقعه داریم.
مقامات وزارت داخله افغانستان در حال از کاهش میزان جرایم در این کشور خبر می‌دهند که مردم افغانستان تا هنوز هم از ادامه فعالیت مجرمین شکایت داشته و خواهان توجه بیشتر برای جلوگیری از این فعالیت‌ها هستند.
پیامد حمله هفته گذشته نظامی مرگبار اسرائیل بر کشتی‌های امداد رسانی تو آنوس مسئله مورد بحث در حلقات دیپلماتیک جهان است. ترکیه امروز از اسرائیل خواست تا تحقیقات بین المللی در مورد چگونگی کشته شدن نو فعال طرفدار فلسطینیان در حمله بر کشتی‌های امداد رسانی را بپذیرد. انتظار می‌رود هیئت چهار جانبه مذاکرات صلح شرق میانه به شمول سازمان ملل متحد امروز این را مورد بحث قرار دهند که چه نوع تحقیقات در این زمینه به عمل آید. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
ترکیه از اسرائیل خواسته است تا تحقیقات در مورد حمله نیروهایش بر کاروان کشتی‌های کمک رسانی به غزه را بپذیرد که در جریان آن 9 تن از فعالان کشته شدند. داود احمدوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت اگر اسرائیل این تحقیقات را رد کند این به مفهوم پنهان کردن چیزی خواهد بود. وی گفت به این ترتیب سؤال در ارتباط به عادی شدن روابط دو کشور وجود نخواهد داشت. اکثر فعالان کشته شده در عملیات کماندوهای اسرائیلی ترک‌ها بودند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که یک هیئت چند ملیتی تحت نظر یک رئیس بی‌طرف تشکیل شود، اما اسرائیل روز یکشنبه گفت تشکیل هر نوع کمیسیون بین‌المللی را رد می‌کند. مایکل اورن سفیر اسرائیل برای ایالات متحده آمریکا گفت به حیث یک کشور دموکراتیک اسرائیل حق دارد که امور خود را مورد تحقیق قرار دهد.
از اختلاف‌های ترکیه و اسرائیل شنیدید. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.